السلام عليكم.
وعليكم السلام.
هل نظر داداش ملگری ملتنا زما فو نظر کی ہوئیس؟
بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی راڈیو ده
زما نظر داداش چه ملگری ملتنا پا افغانستان کی
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريدا سيال د تای روشان د تخنیکی چارو پسمبلخ ستاسي قرباني یو. د طالبان حکومت د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې باندې یو کال کېږي چې د خلکو د شخصي ټلیفونونو د ثبت او رجستر پروسه یې پیل کړې ده. د دې وزارت وایند عبدالمتین قانې د جون په 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلې دي چې دا ټلیفونونه د کورنۍ چارو وزارت اړونده په انتکریاست کې په پرمختللي الکترونیکی سیستم کې ثبت او رجستر کیږي. غلی قنی د دې کار موخه د ګرځند ټلیفونونو ساتنه او خوندیتوب یاد کړی دی. خو آیا تاسو په دغه پروسه کې خپل شخصي موبایل ثبت او رجستر کړی کنه؟ کله مو چې موبایل رجستر کوو هلته له تاسو څه ډول معلومات خوښتل شوي دي؟ په هغه فورمه کې چې د طالبانو حکومت لا جزئیات نه دی ورکړي او نه دی خبري کړي له تاسو څه ډول معلومات خوښتل شوي دي او آیا تاسو په دغه معلوماتو باندې لاسلیک کوئ او کنه؟ اندېښنه لري چې په دې ثبت سره به مو حکومت شخصي معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي او کنه؟ کولای شئ چې نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې راته زنګ ووهئ او دغه پوښتنې را سره ځواب کړئ. له دې سربیره دا چې دغه موبایلونه څنګه ثبت راجستر کیږي، امکانات شته او که نشته، چې د طالبانو حکومت په کوم امکاناتو دغه موبایلونه ثبت راجستر کوي، څه ډول ثبت کیږي؟ که څه هم د طالبانو حکومت څه نه دی ویلي، خو نن موږ میلمانه لرو. له دوی وپوښتو چې د موبایلونو د ثبت او رجستر پروسه څنګه مخې ته ځي. په خبرونه کې را سره د پوهنتون پوخانی استاد، د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې پوخانی ټیم لیډر او امیر چوس مهال په جرمني کې د ټکنالوژي او نوښت په برخه کې څیړون کړي، رحیم الله سمندر او د خوندیتوب یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل باسدی. تاسو دواړه خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې که سمندر صاحب تاسو ته راشم، د طالبانو حکومت ویلي دي چې یو کال کېږي دوی د خلکو شخصي ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي، خو دغه خبره څو ورځې مخکې پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو حکومت خبره کړه. له دې وړاندې په دې اړه څه ښکار نه ویلي. تاسو راته وایست د ټلیفونو د ټلیفون یا د خلکو د شخصي ټلیفونونو ثبت او رجستر پروسه څنګه ده؟
ډېره مننه تاسو ته، د تاسو اورېدونکو ته سلامونه. مننه چې بلنه مو راکړه. په لومړي قدم کې باید ووایم چې د ټلیفون یا موبایل رجستریشن یا ثبت او د سیم کارتونو رجستریشن ترمنځ باید تفکیک وشي. په تیرو کلونو کې موږ او تاسو ولیدل چې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو تنظیم ادارې او اړوند وزارتونو په دې برخه کې کوښښ دا و چې سیم کارتونه باید ثبت او رجستر شي. اما دا چې لکه څنګه تاسو یادونه وکړه، ګرځند موبایل د ثبت یا رجستریشن پروسه پیل شوې ده، د ما په نظر دا د تخنیکي اړخه یو دوه جدا یا متفاوت کارونه دي. چې د سیم کارت ثبتول دي او دوهم هم د موبایل ثبت یا رجستر کېدل. په ټوله کې ویلای شم چې د سیم کارت رجستریشن په نړۍ کې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د مخابراتو او د ارتباطاتو د نړیوالې پالیسۍ او همدارنګه د هیوادونو په ملي پالیسۍ په رڼا کې د دولتونو یا د مربوطه نظامونو مسؤلیت دی، تر څو د جرایمو د مخنیوي په خاطر همدارنګه د په هیواد کې د موبایل یا د سیم کارت او یا همدارنګه د انټرنیټ د کارونکو د ډیټا یا معلوماتو د اندازې په مخه باندې سیم کارتونه راجستر کړي. همدارنګه شاید ډېر نور عوامل هم وجود ولري، اما د موبایل رجستریشن د سیم کارت له رجستریشن سره یو جدا یا متفاوته موضوع ده. هغه هم د تخنیکي لحاظه هر موبایل چې په نړیواله سطح باندې تولیدیږي یا جوړیږي، هغه موبایل د IMEI په نوم باندې، یعنی په ساده توګه کوم وایو چې یو سریال نمبر دی، د هغه د طریقه هم هغه معلومات مربوطه مخابراتي شرکت سره وجود لري. په ټوله کې دا چې د موبایل رجستریشن مخې څه دي یا د کارون کنه کومه معلومات یا هغه ډیټا راټولیږي، نو هغه هغه بسونه دي چې هغه په پالیسي او هغه هغه پورې اړه لري. مننه.
کوربدان تاسو بیرته راوګرځم. جمیل بسط هم سره د بسط صاحب تاسو ستړي مشيخ پرونه ته بخیر راغلی. دغه په ټوله کې مخکې سمندر سب یادونه وکړه چې په اړه هیواد کې د ټکنالوژي او هغه مخابراتي ریاستونه یا کمی برخه چې په دې برخه کې کار کوي اتمن دوی د پالیسیانې جوړي. خو په افغانستان کې د کورنیو چارو وزارت ویلي دي تاسو په افغانستان کې کار کړی دی په اترا اداره کې اتمن د ټکنالوژي وزارت سبا مولا نجدي نه پاتې شوی یاستي. دغه کار څوک کولای شي او دغه پروسه څنګه مخې ته ځي؟
السلام علیکم ورحمت الله. ډیره زیاته مننه لومړی خو سمندر صاحب ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم. او دویم قدم کې مننه آزادی رادیو څخه چې ډیره مهمه موضوع راپور تکړه. رښتیا هم دا مسله لنن څخه یا میاش دوه څخه نه شروع زه چې کوم ټولنې سره تړاو لرم او ارتباطات لرم دا پروسه د داخله وزارت شروع کړې و تقریبا یو نیم کال څخه د پاسه واغه وخت کې مونږ ته دا اپروچ هم شو چې د لپاره یو مناسب سیستم جوړ کړل شي او بیا په دې برخه چې څنګه امپلیمنټیشن پیلان شروع دی او څنګه په کاري ورسره راشم ولومړی په دې موضوع غواړم ټیکنیکل خبره وکم چې موبایل رېجستریشن سمانه دا کار زمونږ په گاوند کې پاکستان هم کوي دا کار په گاوند کې ایران هم کوي او یو ځینې زمونږ هیواد په دې منځ کې داسې ده چې متاسفانه دا کار نه په جمهوریت کې کېده او اوس هم په صحیح طریقې سره نه کېږي. دا یو کوچنی دعوه ده پیلان دا راځم چې څنګه دعوه ده پاغي به هم خبره کوو. موبایل رېجستریشن او څنګه سمندر ته بوویلې د سیم کارت رېجستریشن او د موبایل په جلا خبرې دي. سیم کارتونه په تذکرو باندې رېجستر کیږي هغه پروسه هم اوس په شته اداره کې روانه ده پاغي هم که ضرورت ورنا به واچو. او دویمه د موبایلونو هغه سیټونه یا هغه ټلیفونونه چې زمونږ په لاس کې دي د دې رېجستریشن عموما په نړۍ کې د آی ان ای آی واسطه سره کې انټرنیشنل موبایل اکوپمنټ ائیډنټیټیز ائیډنټیټی شو تا وای. هر موبایل زمونږه تاسو یو خاص 15 عددي نمبر لري چې باغی باندې پیژندل کیږي جمع سنور معلوماتي مونږ ورته په تخنیکی سلام میتا ډیټا ورته وای او یاد دي د دې علي یاد د موبایل یاد د ډیوایس پاک معلومات چارې کې مهمه برخه ائی ان ای آی دا ورپسې د موبایل موډل او سایز او نور اسپیکټروم موجود شي. عموما په نړۍ کې د موبایلونو رېجستریشن د ایم وای په واسطه سره کیږي چې یوې د سی ای آی آر په نامه سنټرل اکوپمنټ ائیډنټیټی رېجستریشن یو سیستم دی چې هغه په نړیوال سټنډرډ برابر خلک امپلیمنٹ کوي او بلې د لوکل ډیټا بیسونو په واسطه یا د لوکل ډیټا بیسونو جوړول دی او په هغه کې په خپل خوخه د ایمیانو رېجستریشن دی او د ریسپ کول دی د کارت موبایل رېجستریشن وای. زما د معلوماتو په اساس فعلاً په افغانستان کې دغه طریقه کاریږي یو لوکل ډیټا بیس ډیزاین شوی ډیولپ شوی دی ډیر ساده شکل سره او د قومندانۍ لخوا مختلفو قومندانۍ لخوا په ولایاتو کې فورمیت توزیع شوی دی د موبایل دکاندارانو هغه دکانداران چې د شاروالۍ سره ثبت او رجستر دي هغه ته یو فورم ورکول کیږي چې هغه موبایل نه چې شته اوس در سره دي یا یې خرڅي او یا یې اخلي د دې موډل نوم کمپنی برانډ جمع ایمای به تماته په دې فورم کې لیکي بیا دوی دا فورمې راټولې د معلومات او یو سیستم ډیولپ کړی دی په هغه کې انټر کوي ډیټا انټری کوي کوم چې ډیر مینوال طریقه ده او افیشنسی ډیر زیاته کمه ده. دا چې موبایل رېجستریشن ته موږ ولې ضرورت لرو یا د یو ملت په توګه یا د یو ټولنې په توګه دا هم مهمه خبره ده. کاش کې پخوا نظام دا کار ته سره کړی وای. خو اوس هم یو ضرورت ده مهم ضرورت دی د جنایي پیښو انویسټیګیشن کې ډیر په دات خوري چې کوم دیوال لري.
خغله بسټ مدلته یو پښتنه پیدا شو کله چې له دکاندار نه وختل کیږي چې تاسو دغه موبایلونه چلري یا خرڅوي یا یخلی دا باید رېجستر کړئ دغه موبایل ټول جزئیات ولیکي. د کورنیو چارو وزارت ویان په خپل ایکسپانډ لیکلی دی چې د دغه ثبت راجستر په پایله کې څو تنه غلنی ولیدي. کله چې موږ بیا د جرایم موضوع ترازو د پدې معنی چې غل نیسو، موبایل ورناخلو او کوم کس چې خاوند دغه ته وړو، دغه ځکه بیا د جزئیات چې یو کس پورې وزه موبایل مربوطیږي یا نه کارون کوي، دغه جزئیات چیرته لیکل کیږي؟
اگزاکټلی همدا مسله مهمه ده چې دو کوم خبره کوي دا کار په خپل ذات کې یو درست کار ده. ما درته وویل چې ډیر خلکو دا کار امپلیمنٹ کړی دی او دوه مهم وجه لوجه دا امپلیمنٹ کیږي. لومړی دا چې د غلاو جنایي پیښو د انویسټیګیشن لپاره، دویم نظامونه د ټریکینګ لپاره استعمالوي، د یو چا پیدا کول، د یو چا ټریکینګ کوي، د یو چا په څارلو کې د موبایل رجسټریشن پکاريږي. دوه فعلان چې کوم خبره کړي هغه دا ده چې دوی د جنایي پیښو او د غلاو د مخنیوي لپاره دا کار تر سره کړی دی. د همدې خبر پر بنا باندې زه باید یو بل څه تخنیکی هم اضافه کوم چې متاسفانه په نړۍ کې د ایمیانو بدلول پاکستان کې ډیر زیات تر سره کیږي. په هند کې دا 2040 کې د ویو موبایل د 2500 موبایلونه په یو ایمی باندې پیدا شول، یو موډل، یو سایز، یو معلومات، ای سیم ایمی نمبر. یعنی فرض کا په افغانستان کې 10 دکانداران تا ته یو نو معلومات درکې، ته خو نشي ویریفای کولای چې دا د کوم موبایل مربوط کیږي. دغه فراډ هم تر سره کیدلی شي په دې کې په ایمی رجسٹریشن کې. اوس هغه واقع په افغانستان کې زما په اند ډېری زیاتې کمې واقع دي، او هغه فعلا هغه خلک چې جرمونه کوي هغه ته د علم لا نشته دی چې زما ایمی ټریکیږي چې کزی دوباره فعال کوم. او دا واقع داسې نه دی چې اوسه شاوخه اوسه څومره یاد کړی دی کورنۍ وزارت چې دا دی غلط دونی ولي کېدلې چې یو چا دی موبایل پټ کړی اوسېږي په بل چا دی خرڅ کړی وي، او هغه کس نیول شوی وي لاغې څخه موبایل اخیستل شوی خاوند ته ورکړل شوی وي. یعنی دا هم غلطه احصایه ده چې ته وایې ما اوسه یا څه د پاسه اوسه کسان یا د جرایمو مخنیوی کړی، نه بلکې تا دا ایډینټیفای کړی دي. او دا دې له وجې شوی دي چې فعلاً د دې کار لپاره د غلو سره یا جنایي کسانو سره کس چې دا واقعي کوي د غیلم نشته دی. که واقعي شنو دا ګوند پاکستان کې ډیر داسې سافټویر شته، هارډویر بیس ایمی چینجینګ پلیټ فارم دی چې ایمی بدلوي او موبایلونه یوز کوي. البته پاکستان کې د ټیک څخه د بچ کېدو لپاره کوي، د یو ډیر ښکته موډل د کوچنی موبایل ایمی راخلي په آیفون یا په جیک سمسنګ موډل ویوو په دې باندې لګي تر څو دولت یې وخی چې دغه ایمی نمبر زما ډیر ښکته موډل دی او زه ټیک کم ورکوم. په افغانستان کې خلاده شې نشته دی. نو دا داوا هم درسته نه ده زما پانچ دغه ټول واقعا اوس او شاوخاتي غلنی ول شوی یا د جرایم مخنیوي د شوی کیدل شي یو ستان اندازه پکې شوی، خو دا ریالیستیک نه ده د ایمی په واسطه یا د موبایلونو د رجسٹریشن په واسطه د جرایم مخنیوي مفید ده. بل خبره د ایمی یا د موبایلونو د رجسٹریشن یو فائدہ بل ده نظام لپاره، هغه نظامونه چې غواړي څوک کریک کی څوک پیدا کی وساري، نو دا ډیر لوی رول لري. کڅوګه او اکټیویټی کوي یو ځکه موبایل سويچ اف کوي او په بل ولایت کې سويچ ان کوي، نو دوی تدارک خبر ورځي چې دا موبایل لدی ده په دې ځای کې به ته آن شو یا ټریکینګ کوي. نو دا مهم مسایل دي د موبایلونو رجسٹریشن دا چې څنګه امپلیمنٹ شي باید په کار دادا چې د اساسي قانون په برخه کې د سایبری امنیت یو قانون برخه موجوده وي. کوم چې متاسفانه موږ فعلاً اساسي قانون هم نه لرو او کوم قانون هم دی لپاره نه لرو، دا حق هم نه جوړیږي.
خو غلې بس په دې چې څنګه په افغانستان کې پلی کېده شروع سبا هم ډېر خبرې وکړو. زما ته پوښتنه لام پاتې ده چې کله چې دغه ټلیفون موږ ثبت راجستر کوو د کارون کې نوم پکې لیکو کنه؟ لکه زما ټلیفون دا د زکاره ومه، زه غواړم دا ټلیفون وسمال ته ثبت راجستر کوم، دوی ما ته فورم راکړي، زه به پکې د خپل موبایل ټول جزئیات لیکم، خپل نوم هم لیکم. او که دوی مثلا ما نه دا پوښتنه وکړي چې چیرې اړتیا شوه ستا موبایل روک شو، مونږ کولای شو ستا موبایل ټریک کړو کنه؟ لکه تاسو چې څنګه یادونه وکړه، او زه وایم چې تاسو کولای شئ د دې په پای کې خپل امضا مو کوم او دغه فورم دوی ته تسلیم کوم. فرض کړه بل ورځ د قانون خلاف یا د دوی د حکومت خلاف یو کار وکم، دوی ما ټریک کولای شي په دې اساس باندې زما غا ډیټا کارولای شي کنه؟
او دا کار کوله چې کلم چې ډیټا د دوه تر د هر چا لاس اورتي کی کمپیوټرایز شي ټریکینګ او پیدا کول آسان ده. خو زه دغه ته یو وضاحت ورکول غواړم. دغه فرمې چې تقسیم کیږي د چا انزا نه غسل کیږي،
نوم څنګه؟
نوم تذکيري شمیره دا غسل کیږي،
آدرس
هغه د دکاندار څخه مشتری څخه نه. دکاندار وایي چې ما په پلان کې د موبایل خرڅ کا پلان کې سنو میږي او تذکيري نمبر یې ده او نور څه معلوماتو ما ته غفور مرسیدل او د سی ماته نه همیاشه مخکې دوه وخت ورته او سیستم برابر کړه اتحادی د موبایل فروشانو د خلکو د کابل.
خو کله چې کابل کې څوک موبایل اخلي دغه جزئیات ورننه غواړي، لکه ما کابل کې کتلې دغه جزئیات خو دوی ورننه غواړي، لکه دکاندار خو چانه پښتنه نه کوي چې نوم دې څه ده یا تذکره چې خود ورننه غواړي آدرس ورننه غواړي.
نو په بیخي ابتدایي سټیج کې دو یو سن د ازاد کار امپلیمنٹ کړي، خو دا زه بیا وایم دا ریلایبل نه دی، لکه واقع ته نګدي کار نه دی. ته نشې کولای چې د هر چا موبایلونه راواخلې او فورمټ کړي او یو وګت پروسه دلته جوړه کړي، او په دې سره مخنیوي هم نکېږي د ډېرو واقعو ځکه دا کار پراپر نه دی، په صحیح طریقه نه دی. نو دا کار لکه امپلیمنٹ کړي خو ډېر کم ځایونو کې، او دوی دا فورس کوي په زور، لکه دکانداران د اتحادی دو فشار لاندې نیولی او اتحادو دکانداران فشار لاندې نیولی چې تاسو باید دا کار وکړئ.
مندنه کور ودان خغلی بس تاسو به تر او ګرځم خغلی سمندر کې تاسو تر شو د خغلی بسل خبرو داسې ښکاری چې د دې کار پلیکول یا پټول کې په هیات کې ملکول یو څه د ستونزو تر څنګ غټونه ظاهرا هغه څه چې ولسته ګټه ده کمه ده، حکومتونو ته ګټه ډیره ده. کچېره داسې وی ډیر د ولس په ګټه باندې نه تمامېږي او د حکومتونو په ګټه باندې ډیر تمامېږي. دلته حکومتونه د دې ترشا خپل غ سیاسي او کمې موخې چې دوی لري اغلټوي، کنه بیا هدف دا ده چې د ولسونو ته امکانات برابر شي او دوی وکولای شي هغه ستونزې چې په تخنیکی لحاظ باندې د ټلیفونونو د ویش نه یا د ټلیفونونو د کارون نه په ټولنه کې جوړیږي هغه حل کی.
ډیر مننه لکه څنګه چې بسیت شبم اشاره وکړه، په ټوله کې د سیم کارت رجستریشن که څه هم د پروسه په خونه شروع شوی و خو په اوس وخت کې تاسو هم راپورونه به تعقیبوي. د سیم کارت فعال کېدلو لپاره لومړی اساسي شرط دا دی چې کله یو مشتری یو سیم کارت ترلاسه کوي، دوی باید خپل الکترونیکی تذکره، یعنی هغه د سیم کارت خرڅونکي که هغه د دوی هغه په اصطلاح ریسلر ورته وایي یا دکاندار او یا خپل د مخابراتي شرکتونو څنګه اوسي، دوی که الکترونیکی تذکره یا کاغذي تذکره او پښواندۍ بړه عکس د دوی ورنکړل شي هغه سیم کارت مو په نظر نه فعالېږي. څومره چې معلومات لرم، نو په لومړی قدم کې د سیم کارت په رجستر کېدلو کې د مشتری مکمل معلومات، د تذکرې شمیره او د هغه هویت ډیټا مکمله مخابراتي شرکت ته استول کی او بالاخره د سیم کارت فعالیږي. د سیم کارتونو په اړه باندې موږ ګورو چې د تیرو کلونو نه را په دې خوا د سیم کارتونو د کریډیټ څخه 10% مالیه ګرځول کی. اوس که راشو د موبایلو رجستریشن ته، لکه څنګه چې باسیت څه وویل ما مخکې اشاره وکړه، د موبایل د رجستریشن دپاره آی ام ای آی یا هغه په ساده اصطلاح سریال نمبر کارول کیږي. د ما په نظر د موبایل رجستریشن د مالیې راټولولو دپاره یو بل لاره خلاصولی شي. که موږ تاسو وګورو لنډ زموږ تاسو ګاونډي هېوادونه په ایران او پاکستان کې باسیت څه اشاره وکړه، تر څنګ دې چې سیم کارت راجستر شي مشتریان یا د موبایل کارون کې دوی باید خپل موبایل هم راجستر کړي، او هر کله چې دوی دولت ته ټاکلی فیس ور نه کړي دوی موبایل د کار دی. دا په دې معنا چې که یو فال سیم کارت موږ په دغه موبایل کې واچو دغه موبایل به نور کار نه ورکوي. دا په دې وجه چې دوی باید مالیه ورکړي. نو له مالیه
هر کارون کې مالیه ورکي او بخصوص خبرې من قطع کړي، هر کارون کې چې موبایل کاری مالیه به ورکي.
دقیقا په پا پاکستان هیواد کې کوم غو تاسو وګورو ک یعنی د موبایل یو هانډسټ چې ورته وایي په انګلیسي کې، یا موبایل ک دوی رجستر نکړي یا په دوه کلو کې یا په یو کال کې څومره غټ کله یو وخت په کله چې ستای کاغذ دولت ونه سپاري، نو دوی په موبایل کې سیم کارت کار نه ورکوي. البته هغه د ګاډ کار لويږي. نو دا په دې معنی چې د سیم کارت لاس فساد مالیه یا د کریډیټ مالیه نه اضافه کا دولت وکولای شي چې مثلا په ملي سطح باندې دوی موبایلونه هم راجستر کړي او مالیه وضع کړي، نو په دې اړه تر اوسه رښنایي نشته او تاسو په دې اړه معلومات ور نه کړل. دا یو موضوع ده. او دوهمه موضوع دا چې د امنیتي نگاه د څومره ګټه رسوي، یا د جرایمو په برخه کې یا د غلو په برخه کې، چې تاسو یادونه وکړه دا نو په ټوله کې په موخو پورې اړه لري. اما په ټوله کې د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د قانون په اساس باندې د مخابراتو محرمیت یوه ډېره مهمه موضوع ده په نړیوالو قوانینو کې. همدارنګه د افغانستان د مخابراتو یا د مخابراتي خدمتونو په پالیسۍ کې هیڅ څوک نشي کولای، حتی مخابراتي شرکت هم باید یو مشتری ډیټا یا معلومات ترلاسه ونه لري. یو دا د مشتری هویت چې د شرکت سره ثبتېږي، او یو دا چې د دغه وسایل یا د موبایل د لارې کوم غږیز پیغامونه یا تلیفوني اړیکې یا مثلا وایس اوور آی پی د انټرنیټ طریقه مثلا مسیج کې په ټوله کې دغه ډیټا ټرک کېدل او د دې کتل د ما په نظر باندې ډېره ستونزمنه خبره ده. اما دا چې موږ د فامیلی سره هوا کولای شو، دغه
خو ښاغلی سمندر که چیرته بیا سیم کارت دی او چا ثبت وي ورسره ټلیفوني ثبت وي، بیا 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 ستونزمنه ده کنه بیا کولای شو چې دا شخص موبایل ته زایته موبایل کې چې هغه ډیټا دغه تر لاسرسي پیدا شي؟
د ما په نظر د موبایل ډیټا تر لاسرسي اسانه نه دی. هغه موبایل اپلیکیشنز یا هغه مخابراتي خدمتونه چې یو مشتری د هغه نه ګټه اخلي، ډیټا د ما په نظر باندې لاسرسي هم سخت دی، او دغه ډیټا مکمل راټولول هم د تخنیکي لحاظ د ما په نظر ستونزمن کار دی. په ټوله کې دا یو هغه ملي بستر یا هغه ایکوسیستم که موږ ورته وایو، د ټکنالوژي له اړخه، د بودیجې له اړخه او د منابعو له اړخه د دې سیستم تطبیقول وخت هم غواړي او په څنګ کې دغه منابع هم غواړي. او د ما په نظر د افغانستان په مارکیټ کې که موږ وایو په ځانګړې توګه موبایلونه، یو که موږ تاسو وګورو د تیرو کلونه فیک یا جعلي موبایلونه هیواد ته واردېږي، یعنې چینایي موبایلونه راځي مثلا، یا داسې موبایلونه چې دغه آیمی آی په نړیوال هغه باندې راجستر نه وي. او دوهمه خبر دغه ده چې لکه څنګه باسیس اشاره وکړه، د موبایل دوباره ترمیم کېدل یا د آی ایم ای آی د موبایل د سټیټ بدلول د بل پیچلتیا یا ستونزه ده. او د ټوله بل پیچلتیا د ما په نظر باندې هغه دغه ده چې یو کس دوه موبایلونه کاروي. موږ تاسو ګورو ډېر کسان د یو موبایل په ځای باندې دوه یا درې موبایلونه کاروي، نو هغه باید ټول راجستر کړي. اگر که سیم کارت یو وي یا دوه وي یا درې وي، نو په ټوله کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل دا د مالیې راټولول دپاره لاره خلاصولی شي. اما دا چې د دغه کار تر شا موخې څه دي، دا نو بیا د هغه پالیسي پورې اړه لري چې د مربوطه ارګانونو لخوا پلي کېږي یا په دې برخه کې دوی قدمونه پورته کوي.
مننه کور ودان. ښاغلی بسیط که تاسو راته ووایئ، ښاغلی سمندر یادونه وکړه چې د مالیو لپاره دا یو داسې لار ده چې حکومت کولی شي مالیه پرې راټولې کړي. تاسو مخکې هغلته فراډ ته اشاره وکړه چې ځینې کسان پاکستان مو یاد کړو چې هلته عادي ټلیفونونه د آیفون په نوم باندې ثبت راجستر کړي. کوم مالونه چې افغانستان ته ځي، دا خو معلومه ده چې که د بهر نه ورځي په ګمرکونو کې دوی مالیه ورکوي تیاره، که هغه موبایل ورځي که هر څه ورځي، د دې سربیره به نورم بیا خلک مالیه ورکوي د دې ټلیفونونو لپاره که نه؟ هماغه مالیه چې هلته په ګمرکونو کې وزه کیږي په هغې کې به زیاتوالی راځي؟
ډېره مننه. زه چې څنګه ګورم، چون دغه کار یو امنیتي ادارې شروع کړی، نو زه فعلاً فکر نه کوم چې دا د مالی لپاره وي. که چېرته د مالی اراده وه او د مالی له وجې وه، نو بیا به دې لپاره موږ اداره لرو، اترا یا مربوطه ګمرکات وغیره دا لړۍ کېږي، هم مالی اغسل کېږي په میدانونو کې، تورخم او نورو ګمرکاتو کې دا کار ترسره کېږي. بل که چېرته د دې هدف د مالیو راټولول وین، بیا وزارت داخله تاسو فکر کوئ چې یو خمر جې د دې ډاټا د ثبت کولو او ساتلو لپاره د مالی لپاره خپل ادارات موجود دي. او دویمه خبره دا هم لکه د افغانستان مارکیټ معلوم مارکیټ نه ده، څومره موبایلونه په کومه لار راځي، دغه یو غټ سردرد د داشتیر نظام کې هم دا کار نه تر سره شوی. زمونږ ایتاسې دغه بارډرز او دغه د اموال ورتګ او راتګ لپاره د یو منظم سیستم نشټوالي لوجه دا یو سخت کار دی چې دی په مالی باندې کنټرول وشي.
کو دا کم شې چې فعلاً اناونس شو اعلان شو د خبرې خبر شو ما ته فعلاً د مالی د راتورولو نقطې نظر نه ښکاری د دې تر شا ما ته دوه موخې دي یو د جنایي او د جرمونو د غلاو کنټرول هڅه کېدلی شو دویم هلته شته کسانو هلته چې څوک اوسیږي د هغو د ټریکنګ لپاره د هغې د تعقیب لپاره دا یو ښه سورس کېدلی شي. یو شی باید تخنیکي لحاظ نه زه یادواري وکړم چې د موبایلونو د آی ام آی یا سیریل نمبر یا د موبایلونو ثبت چې دی د وزارت داخلي سره ډایرکټ دا بې معنی کار دی تر څو پورې چې مخابراتي شرکتونه وزارت داخلي ته پوره معلومات ور نه کړي چې دغه موبایل چیرته فعال دی چیرته استعمالیږي یعنی هماهنګي د داخلي وزارت سره ونه کی نو لدې څخه څه جوړول دا ګران کار دی او یو قسم یعنی زه تل په صدا مطمئن نه یم دا بې معنی کار دی. نو وخت چې یو کار تر سره کیږي دا غي لار نه ده چې مخابراتي شرکتونه ورسره ډیټا خپل شریک کړي دا یو بل دروازه یو بل سردر جوړوي ملت لپاره ځکه زمونږ ډیټا مخکې لمخکې له مختلفو ادارو سره شریک ده د امنیت سره شریک ده د اترا سره په ریال ټایم کې د 10% دغه چې راټولېږي ټیکسس هغه سره شریک ده او کوم بل اداره د عوامو ډیټا ترلاسه کول شروع کینو دا به د ملت په سطح لکه یو د اندخنی وړ خبره وي ځکه منګه دا کار کتر سره کو باید یو قانون لاندې تر سره شي منګه فعلاً په افغانستان کې یو قانون متاسفانه نه لرو بیا په خاصه توګه د ډیټا د ساتلو خپل سټانډرډ دی لکه په اروپا کې د جی ډی پی آر یا جنرال ډیټا پروټیکشن
و بخې دا خبره مدلته قطه کوم تاسو مخکې دا ونه وکړ چې په دې اړه باندې تاسو یو فورمام راغلی وغوښتنم درنه شو و چې ورسره پکې کار وکړي اتمنه هغه وخت کې داخلي وزارت یا کوم زینه چې تاسو دا غفر راغلی وو د دې موضوعاتو یادونه به کړی و تاسو ورته په دې برخه کې څه وړاندې زونه ک ځکه چې مختلفې ادارې پاینې وخت کې مختلف یو رقم معلومات راټولوي څوک ټلیفون ثبتوي څوک د چاسم کارت ثبتوي او مالیه ګرځي یعنی دا د ادارو د هماهنګۍ یو وړاندې زمونه ک یا دا خبره مو ورسره شریک نه کړ چې د کورنیو چارو وزارت اصلا د دې کار سره غرض نشته ده یا دا دغه کار برخه نه ده
ما ته د هغه وخت کې په قندار کې د موبایلونو اتحادیې سوګو چاغو د خپل د دکاندارانو د اسانتیا لپاره دا کار وخته چې دغه یو فورمه ده موږ نه دولت غواړي چې باید دا نو ډیټا ځان سره وساتو دا په ورقو کې اوراقو کې ساتل سخت کار دی نو دې لپاره کې یو سیستم جوړ کړی چې تجارتي خبره واغه نن چې دا خبر خپریږي او تاسو خبرونه نو زه دا ډاټس کن کولای شم چې هغه د لپاره د هغه مقصد امدا کارو هغه د دې ادارې له خاتمات نو بلکې او تجارتي د یو سافټویر یا د سیستم جوړول د یو اتحادیې لپاره ول او هغه وخت کې نو هغه فرمه چې ما وکړه اوس دا خبر سره سر ورکوم نو دا هغه پروسه
او فکر کوي زیاتره کسان چې په دې برخه کې ذکر کړی وي کاغه بهر او کاغه د افغانستان د نه و بهر چې خو نور هیوادونو کې پناه واخیسته چې د افغانستان د نه مو وتل فکر کوي دغه کار اسانه کار دی یو څو متخصص او کسانو پرته چلته پاتې دي پسانه کېدلای شي یعنی کوم متخصص کس نه وي د دې کار امکان شتون لري
نه متاسفانه چې اوس په افغانستان کې د عمره متخصص کسان نه دی پاتې او د دې کار امپلیمنټیشن یا تر سره کول اسانه خبره نه ده هو د یو خبر جوړولو لپاره د یو نوم جوړولو لپاره شروعاتي کېدل شي چې یو څه ابتدايه شروع شي او ته شکل اپریشن وړاندې وي چې پراخه کې بیا غو مشکلات د مخته ټول راځي او هغه وجدای چې کم تکم سټانډرډ نه لري تکم متخصصین نه لري چې دا کار د تفصیلي طریقه تر سره کی نو شروع ډیر خواندوري چې ته یو ویب سټ په شکل دی او ډیټابیس په ګراف په شکل یو ګوري یو 2000 کسان د سر رجستر شي نو د یو ملت کنټرول خو په دغه عمره کوښنه یو سیستمونه نه کیږي او نه په دغه عمره کمو تخنیکی متخصصینو دا کار کې دل شي شته دی ډیر کم متخصصین هلته په خاوره کې پاتې دي او هغه زه چې څومره پوهیږم زیاتره په دې حالت کې دي چې بیرون وظیفې څوک واخلي سو په یو باندې او په بل باندې ووځي
مننه تاسو ته بیرته راوګرځو ورېدونکو لپاره پته مده دوی بر واخلو پښتنې به هم الله تاسو په پښتو واتس اپ کې را سره یو ورېدونکو ل ډیر وخت پته مده نو مور ته واخلې او د کم ځای مو اړیکه نیولې
ډیره زیاته مننه اختر محمد خادم ما د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ
خادم صاحب مهرباني تاسو په سیمه کې د ټلیفونونو ثبت راجستر پروسه پیل شوې ده کنه
نه خپل خو د واشر ولسوالۍ کې زه د هلمند واشر څخه غږ کوم په واشر کې نه د پیل شوی په یوازې په مرکزی سیمه کې ستا الته دغه دوه نمائندګان چې د سیمه کارتونه راجستریږي بلکې په مومن کې ټول هغه شمیرو ته یوازې افغان بسم شپې کې د کم نور شمیرو خلا ده په اړه درک نه درم نور سیمه کارتون چې د اطلاعاتو د نور هغه ته باندې دونه راغلی او کبه نو خو افغان بسم ته غړې په غړې د میسجان راځي چې دا شمیرې باندې او د دې کسانو ته درک لرم چې هغه سیمه کارتون ورته بند کړی وي خدای راجستر پروسه چې د زما په فکر باندې دا سی صحیح شفاف نه دروانه
خادم صاحب د سیم کارتونو د ثبت راجستر په اړه خبرې نه کوو د موبایل په اړه باندې چې تاسو یې په لاس کې لري کاروي د دې په اړه خبرې کوو طالبان حکومت وایي چې دام ثبت راجستر کوي د دې نه خبرې
نه په دې اړه تاسو ماته ځانیم خبر څه نه
پوهه او د طالبان حکومت پریکړه کړې ده چې د کوم ټلیفونونو چې تاسو په لاس کې لري ګرځوي استفاده ورنکوي دغه باید دوی حکومت سره ثبت راجستر کوي فکر کوي ښه کار ده
څو خو چې پکې کوم دا خو ډیره غټه خبره ده د دوی تر قبضې دا به ډیر لوړ وبنو امکان نه لري ځکه چې په ورځ کې څو ټلیفون سره تبادله کوي بیا سودا کوي پلوري هغه بیا څو افغانستان تر روان څو بیرته ایران ته ځان سره وړي نو دا به امکان نه لري چې مکاټونه موضوع لا سي سات سره ونه رسو ځکه چې مکاټ زما د ځاستا په تذکره راځي دا چې وګړ وړ حال را روان دي د خپل د نمائندګۍ تور غن تر وسه نیمه سم کارتونه نه تصفتي مو تر مخه سم کارتونه او دا چې موبایل نه ترتبه دا خو ناشنه ده زه فکر نه کوم چې دا سې وس او کول سم ګټه به ونه لري
مدنه کور ودان ژوندې اوسې خدم سپ چې واشیر نه دی اړ کې نیولې وبل اوریدونکو هم را سره شته نو مور ته وخلې لکم سم اړ کې نیولې
السلام علیکم خور سلامونه می قبول کزم احمد اشرف د کندهار ولایت نارغندا ولسوالۍ ز ټلیفون ته کړم
اشرف صاحب تاسو ستړي مشه پروگرام ته بخیر راغلی تاسو ورته خبري استه چې د طالبان حکومت یو پروسه پیل کړي د ول خلکو غواړي چې پکې خپل شخصي ټلیفونونه ثبت راجستر کړي
مننه خور جانې یو سلام مېلم صاحب ته وامه او اختر محمد خادم صاحب ډیر شایسته خبري پر وکړلې سلامونه مرته وامه خور جانې دا ډیر ښه موضوع هم ټاکلې ده تاسو څنګه مو ډیر خوشاله خور چې دا په موضوع مو خبروي موږ تر اوسه دا سي په دې تر چې پای کسرم نو خبر لکه خادم صاحب چې ولله دا ټلیفونو راجستر شې یو د سیمه کارتو خورجان یو د ټلیفون دی نه نو تبا ور وک خورجان ګور دلته چې یو تذکره په سواخ جوړیږي چې اکثریت خلک وسا کاغذي تذکره خو خاص قبلې لانه نو بل تاغه تر څنګه دلته په دا کاغذي کې یو رقم تذکره وي چې بعضي په ولایت کې سوي دي بعضي د اخر په دا ولسوالۍ کې وصولل چې خلک ولته ولایت دا سینس کولای نو برښنایي واغ کسي خپل د پرېږده چې سیمه کارتونه خلک ولا کړی دشتار کړی نو دا به زم خورجانې ګر غټ مشکل بولم دا د ټلیفونو دا او دا چې یو پښتنه بل د سکوم چې دا ټلیفونونو خو دوه ترتیب ټلیفونونه دی وس اکثریت خلک دا د واتس اپ او د نیټ ټلیفونونو استعمالي دا زموږ په سارا او یا په نورو مملکتو کې ولسوالۍ کې د سارا ولسوالۍ لکه نه شوارک یا روزګان کې دا کښنی ټلیفونونه دي چې واځي د زنګولو د لپاره خبرې پکې نو دا د غټ ټلیفونونه دي کګر ټول سپتیږي
په دې اړه خو طالبانو حکومت څه نه دی ویلي په خپل خبرو کې چې په ټوئیټر خبري کړې دي ویلي دی واځي ګرځند ټلیفونونه نو د ګرځند ټلیفونونو هدف دا دی چې هغه وړ ټلیفونونه وي کغټ وي سکرین لري کنه لري نو ټلیفونونو ثبت راجستر ویاله یعنی چې تاسو ټلیفون کاروي هغه ثبت راجستر کیږي کغه وړو کوي کغټ وي خو بیا موږ بل باندې په دې رڼا واچي چې د دې هدف څه شي ده
ورې واپستر ان پاتره
میره باندې
ما واپستر نه لول ما ویله مال ک سیمیکاټ وی ک ټلیفون دی راجستر ته خو موږ معنا خوشاله یو موږ وایي چې دا آسان ته پښ کې راسي هغه ک د سیمیکاټ وی ک د ټلیفون وی نو وز د یو ټلیفون د پاره وس د ټلیفونونو سره چې یو نیم سل افغانۍ قیمت وی خلک ځان کوي د دې لپاره به نوم کابل ته ځي برات رمز شکردانه په اصطلاح باندې پښتو کې متل دی د رسول موږ وایي چې دا لړۍ کله سیمیکاټو وی کله ټلیفونوی ولسوالۍ ته وایي چې دا لړۍ وغه ور وغه زلو سی بخصت بر به خلک لاسرسي ورته کوله سی دا یو غشتن د حکومت سره لرم د ملما صاحب سم دا پښتن لرم چې دا معلومات د افرا تر اخی چې هغه غټ ټلیفون کښنی
مننه کور ودان دوی باتمن تاسو ته د دې پښتنې جواب درکړي خب سمندر صاحب د دې اوریدون کې اندېښنه بم دا و چې د سیم کارتونو د ثبت او رجستر په څیر باندې د پیسې ډیر دوی په ځامات نشي ځکه چې هغه الکترونیکی تذکره غواړي او بیا به ورزی ولسوالۍ کې به ثبت او رجستر کوي. تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې د ټلیفون او سیم کارت ثبت سره فرق لري، خو بیا هم د دې اوریدون کې د ډاټګرې لپاره یو ځل بیا ورته وایي چې ټلیفون څنګه ثبت او رجستر کیږي لنډو کې.
ډیره مننه. مخکې ما وویل چې د دې پروګرام د پلي کولو لپاره لکه څنګه چې د سیم کارت لپاره پیچلې وه کلونه ونیوله، اوس هم دغه پروسه ادامه لري چې په ټوله کې یعنې هغه سیم کارتونه چې کارول کېږي، حتی مخابراتي شرکتونه باندې فشار راوړل شوی دی چې دوی خپل مشتریان دې ته قانع کړي. حتی د ما په نظر مخابراتي شرکتونه اعلانات هم کوي چې حتی که تاسو خپل سیم کارت راجستر کړئ تاسو به یو جایزه ګټونکي شئ یا دومره کریډیټ کارت ورته ورکوو. دا په خپله کې د خلکو هڅول دي چې دوی خپل سیم کارت راجستر کړي. اما مخکې ما وویل چې د دې پروګرام لپاره منابع یعنی افراد موجودیت ډېر ضرور دی او ټکنالوژي او همدارنګه د دې لپاره بودیجه پکار ده او په څنګ کې ډېر وخت ته اړتیا ده، لکه څنګه چې دغه اوریدونکي وویل دوی خبره پر ځای ده که یو څوک یو ساده موبایل کاروي دا خبره خو تر اوسه روښانه نه ده. تاسو هم وویل چې د دې نه موبایل د راجستریشن هدف کوم موبایل دی، هغه ساده تلیفون چې په هغه تنها د سیم کارت طریقه اړیکه نیول کېږي او یا دا چې په هغه کې انټرنیټ هم کارول کېږي. خو که هر موبایل وي که په ولایاتو په سطحه باندې د ولسوالیو په سطحه او د کلیو په سطحه باندې هرته دوی څانګې ونه لري او دا چې دغه ډیټا د کوم ارګان د طرفه راټوله شي، دا چې مخکې باسید سوم په دې اړه خبرې وکړې چې د وزارت داخلې د ما په نظر ما مخکې هم وویل چې دا ملي پالیسي ملي پالیسي په دې معنا چې په هغه کې هغه ښکېل یا اړوند وزارتونه او ټول اړوند هغه سټیک هولډرز چې په انګلیسي کې ورته وایي یا هغه برخې چې په هغه کې مسؤلیت لري، هغه مثلا که د مالیه وزارت د مالیه اړخه مسؤلیت لري، همدارنګه اطلاعات فرهنګ هم په دې کې یو څه هغه لري اندازه ونډه اخیستی شي، همدارنګه وزارت داخله او دغه ټول ارګانونه. یعنی ملي پالیسي په دې معنا چې په دې کې هغه ارګانونه ټول یو د بل سره یعنی یو ځای او په همغږۍ باندې دا کار وکړي. له بعده مرغه په تېرو کلونو کې هم د دغه وزارتو یا اداراتو ترمنځ پوره هماهنګي موجوده نه وه، یعنی امنیتي ادارو په دغه برخه کې مثلا د مخابراتو وزارت یا د ادارې سره پوره همکاري کړې وای، د عدلیه وزارت او همدارنګه نور مخابراتي شرکتونه یا خصوصي سکتور په دغه برخه کې باید دغه کوټلي قدمونه باید اخیستي وای چې دوی سیم کارتونه بدون د ثبت او رجستر نه یعنی هغه دوی رسیلرز یا هغه کس چې دوی سیم کارتونه خرڅوي یا په ساده اصطلاح چې مخکې تاسو دکاندار ورته وویل دوی ته باید اجازه ورنه کړل شي چې دغه سیم کارت مثلا خرڅ کړي. تر ډیره پورې د مخابراتي شرکتونو هدف خو یوازې تجارتي دی، نو دوی په دغه برخه کې کوښښ کوي چې ډېر سیم کارتونه خرڅ کړي، حتی خلک تشویق کړي، حتی کوښښ کوي چې یو شرکت خپل دوه یادرې سیم کارتونه په خپل مشتریانو باندې وپلوري. اما په څنګ کې ملي پالیسی جوړول نور هوادو ته وګورو، یو پالیسی یا یو
سمندر اوس چې دا طالبانو کوم پروګرام شروع کړی دی چې باید ټلیفونونه ثبت راجستر شي، فکر کوي دا به بیا دغه تجارتي فکر چې شرکتونو درلود چې خپل سیم کارت مقصد خرڅ کې پرته لدین چې هغه خستون کې راجستر کیږي کنه کیږي، اوس به د ټلیفونونو په خرڅونکو څوک چې د ټلیفون تجارت کوي افغانستان ته وړي دې باندې به فشار راوړي چې وکولای شي دغه ثبت راجستر پروسه چې دوی پیل کړي دا پلی کړي.
دقیقا ما وویل چې د سیم کارت خرڅون کې کاغذ شرکت وي یا د سیم کارت پلورون کې وي، اوله نقطه د سیم کارت راجستریشن لپاره هغه ده. همدارنګه د موبایل په راجستر کېدو کې هم کله چې موبایل یو نوی سیټ راځي نو د پلورلو نه مخکې دغه موبایل باید راجستر شي او یا دا چې د موبایل اوسني کاروونکي. نو اصلي که دغه پروګرام په ملي سطح باندې یعنی تطبیقیږي نو بیا خو دا یو ښه نقطه دی، هغه د ثبت د موبایلو دپاره نه شي کېدی ځکه هغه موبایلونه چې پخوا پلورل شوي دي د دې راجستریشن یا ثبتول هم یو پیچلې موضوع ده. او په څنګ کې لکه څنګه چې د اوریدونکي پوښتنه وکړه اسانتیا رامنځته کول کېدای شي داسې یو پروګرام ورته جوړ شي چې په آنلاین بڼه باندې د مربوطه وزارتونو یا ارګانونو په ویب پاڑا یا ویب سایت باندې یو آنلاین فورم جوړ شي او یو کارون کوي وکول شي په یو لري پرته ولایت ولسوالۍ یو کلی کې وکول شي د انټرنیټ په طریقه خپل اغه رجستریشن وکړي. اما مخکې دنه چې رجستریشن یا ثبت وشي په دې برخه کې د پالیسی رامت تکول او د ټول خل ارخونو نظرونه او همدارنګه د ملت ته قناعت ورکول ډیر مهم دي. په دې اړه اما په هوای ډیر مهم دی. په تیر کې د سیم کارتونو د رجستریشن په برخه کې د ما په نظر یو د خندونو څخه دا واچې د ملت ته یا سیم کارت کارونکو ته په دې اړه باندې اما په هوای ورکل شوی نه و. په ټوله کې دولتونه د دې حق هم لري او مسؤلیت هم لري چې د رجستریشن یا د ثبت د سیم کارت په خاصه په ځانګړې توګه که موږ وایو چې دغه پروسه په نورو هېوادو کې تطبیقیږي، نه تنها که تجارتي اهدافی بلکې د امنیتي یا د خپلو اهدافو دپاره. په ټوله کې یعنې دغه څه نوی کار نه دی، د نړۍ په نورو هېوادونو کې هم تطبیقیږي. خو د ما په نظر لکه څنګه چې ما مخکې وویل په افغانستان کې خاصتا د موبایلو په مارکیټ کې بل اوریدونکي مو ویل چې موبایلونه دلته هر ورځ تبدیلیږي یا جالی سیتونه هیواد راځي، نو دا پروسه په ټوله کې پیچلې ده. د ټکنالوژي له اړخه، د منابعو د اړخه، همدارنګه د بودیجې له اړخه، او په ټوله کې ډیره مهمه خبره دغه ده کله چې دغه ډیټا یا معلومات د سیم کارت رجستر کېدو همدارنګه د موبایل د رجستریشن ترسره کېږي، کله چې دغه ډیټا ذخیره کېږي دغه ډیټا ساتنه ډیره مهمه موضوع ده. ځکه په اوس وخت کې باسیت شو اشاره وکړه چې د سایبر سکیورټي یا هغه معلومات چې هغه دولتونه په خپل ډیټابیسونو کې ځان سره ساتي، د دې لپاره هغه امنیتي او د سکیورټي لحاظ تدابیر نیول ډیر مهم دي. یعنی په دې برخه کې باید اول یو ملي پالیسي رامنځته شي، هغه قدمونه چې په امنیتي برخه کې ورته ضرور دي، خدای مکړه داسې نشي چې دغه ډیټا راټول شي او یا د ډیټا هک شي یا مثلا د ډیټا د بل چا لاسته ولویږي. نو هر ټکنالوژي چې راځي په ټوله کې د موبایل کارول، انټرنیټ، سیم کارت او دغه هر څه چې دي، دا که څه هم چې د کارګونکو لپاره ډېرې ګټې لري، خو په څنګ کې د خلکو د خونه تشویشونه په دې برخه کې شته دي او تبعید چې ستونزې په دغه برخه کې ډېرې دي، خو امکان لري خو وخت اړتیا ورته.
مننه سمندر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځم. کاوریدونکو نوی ور بشو باسیت، خا اوریدونکو یې سر نشته خغله باسیت کې تاسو راشم. تاسو مخکې په افغانستان کې اساسي قانون شتون ته اشاره وکړه او یو اندېښنه چې کېدې شي زما په ګډون ټول کسانو ته چې موزه ټلیفونونو د ثبت او رجستر پاړه باندې اوري، دا د شي چې رز خپل ټلیفون ثبت رجستر کوم، دا چانس دولت ته حکومت ته پلاس ورزي چې زه سرغړونه وکړم، هغه ما ټرک کولای شي، زما ډیټا ته لاسرسي پیدا کولای شي، که په هر لاروي هغه کولای شي زما معلومات پیدا کړي، ځکه چې زما هغه ټول جزئیات د دوی سره ثبت او رجستر دي. خو په افغانستان کې اوس فعلاً داسې قانون چې وکولای شي دغه معلومات خوندیتوب تضمین کړي نشته ده. په داسې وضعیت کې بیا د کورنیو چارو وزارت د خلکو ټلیفونونه ثبت او رجستر کوي، لکه یو عام افغان ته دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده چې د دې ټلیفون په داسې یو وضعیت کې چې قانون هم نشته چې تضمین وکړي د کورنۍ چارو وزارت یې ورنه ثبت راجستر کوي، څومره د اندېښنې موضوع ده دا خبره؟
دا واقعا سخت خبره ده هغه کسان لپاره چې د خپل ډیټا د امنیت په حق له ډیر حساس دي یا د خپل معلوماتو په حق له حساس دي. یعنی دا خبره بيخي په دې زمانہ کې په دغه وخت کې دا نه منلو وړ خبره ده چې د عوامو معلومات دي بغیر لکم قانون، بغیر لکم سټانډرډ څخه یو اداره هغه د معلومات ځان سره وساتي او د دېره بالکل موجود ده. سمندر ته اشاره وکړه چې سوګي هک کړي، که سوګي هک هم نکړلی په دې وزارت کې یا په دې اداراتو کې، دا خلک شته چې تا ډیټا د مختلفو کارونو لپاره استفاده کوي. نو د دې کار تر سره کول مخکې لدی چې یو منظم قانون موجود وي، منظمه پالیسی موجود وي، موجودی دا کار تر سره کول سختي زیږوي او بیتباری زیږوي د ملت او د ادارې ترمنځ، دا یو 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 ناسنجیده کار زبولم زما په نظر.
یو یو بل ستونز چې د کمري چې طالبان حکومت په کابل او نورو خارونو کې بندولې او هغه څه چې ما کتلې هداقل هغه کور کې چې موږ په کابل کې لرو چې هغه د نن په کور کې سکرین بن کړای د دروازې په خلکې کیمرا ده بیا د سې ویډیوګانې ونزورونه په سوشل میډیا خبره شول چې د نجونو زینې ډلایز کسونه وو او ویل کېده چې دا په کابل کې د کیمرو له خوا اخیستل شوې دي اوس په سوشل میډیا کې لاس په لاس کېدل د خاندې خنه څومره ډیره والی شي چې د خلکو هغه شخصي عکسونه معلومات دا ور سره ووزی او کوم کسان چې ټلیفون افغانستان کې کاری دي تاسو ته وسیات څه ده چې په موبایلونو کې څه وګرځي څه وکاري د کوم معلوماتو د ساتنې په موبایلونو کې ځان وساتي.
بالکل کوم خبر ته چې تاسو اشاره وکړه زه به اومه مغه د د د ایلم خبره کومه د بیسکس خبره کوم چې هغه نوی بیا دغه سي کارونه تر سره کیږي. د کیمرون اتول هم باید د دولت لخوا یو سنټرلایز یا یو داسې سیستم لخوا تر سره شوی چې یوازې دولتي هغه مخصوص کسانو د کتلې او مخصوص کسانو د ډیټا ته لاسرسي درلودلې چې هغه بیا هم یو قانون یو پالیسی یو ادارې یو چتر ته ضرورت لري. دا غي د شتون په وجه باندې ته عوامو باندې فشار راوړه کیمرې نسبه کا نس د کړلې داغه څومره مشکلات دیږي هغه محاسبه باید وشي او نسبولې په کم شکل وشي. همدا موضوع د موبایلونو هم داغه سي د صرفات کړي چې د موبایلونو سخت کول نه مخکې یو نه سلواری فکر پکار دی او سلواری قوی تخنیکی ټیم پکار دی. په نړۍ کې د لپاره سټانډرډز ډیولپ شوی دی هغه په نړۍ کې تخنیکی علمی پرکټس شته دی چې هغه دغه په طریقه کې چیرته دا کار وشي نو عوامو ته تکلیف کمی او هم فائدې ډیر وي نتیجې ښه وي. نو دا باید د تشویش خبره وي چې زمونږ په هیواد کې د نور حیوانونو سره د سیالي لپاره یا ورته یو کار کولو لپاره من هغه اساسات هیر کو او یو کار فقط تر سره کو هغه سایډ افیکټس یا هغه ضرر په نظر کې ونني سو هغه د ټولنه کې عوامو لپاره رښتیا سختې دي او خلکو د تشویشونه ډېر وی او دا په ځای تشویشونه دي.
سمندر سپ کتا سره ته وایي دغه پالیسی چې اوس طالبان ور باندې کار کوي یو نیم کال کېږي چې دوی ور باندې کار هم کړی دی او د وروسته به مخې ته وړي یعنی که افغانان وغواړي که ونه غواړي دوی به دا کار کوي که پالیسی وي که نه وي که قانون وي که نه وي دوی دا کار کوي. خو په دې برخه کې هغه کسان چې په مختلفو ادارو کې کار کوي کېدای شي دوی ستاسو غږ واوري دوی ته څه ویل غواړي او خپل هغه کسان چې زی خپل موبایل ثبت راجستر کوي دوی ته څه وایي؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه دلته دوه موضوعګانې دي، یو دا چې د سیم کارت طریقه یعنی تلیفوني اړیکې دي او دوهم مخکې چې واسطه تاسو په دغه برخه کې اشاره وکړه د تصویرونو یا د هغه د ټچ د سمارټ فون یا د تلیفونونو د طریقه مثلا تبادله کیږي دغه ته لاسرسی دی. په ټوله کې د مخابراتو د تنظیم قانون چې په افغانستان کې یعنی په خو جوړ شوی و از فکر کوم چې تر اوسه به هغه دی تطبیق کړی مخابراتي خدماتو ته لاسرسی اصلا یعنی هیڅ څوک باید ونه لري. د مخابراتي شرکت په شمول هغه کارکون چې په مربوطه ادارات یا ارګانونو کې کار کوي هغه هم حتی نشي کولای چې دغه ډیټا ته بدون د اجازه یا هغه چې د لوړ سطح باندې دوی ته امر کیږي هغه کده عدلیه وزارت خانوي په خو وخت کې مثلا په غټو جرایم او په چړلو په وخت کې که بعضی وخت ضرورت شي د عدلیه وزارت کولای شوی چې د مربوطه ارګانون نه به شخص پر باندې معلومات را وغوړي. اما دا چې تاسو ویل په رسنوی که بعضی وخت تصویرونه یعنی راوځي د کیمرو دی خانه ده خو یو جدا موضوع ده. موبایل دی رجستریشن سره یعنی کوم اړخ نه لري اما د ډیټا په خوندیتوب کې په ټوله کې او په دې اړه د ډیټا د ټولول نه ورسته په دې اړه هغه تخنیکی سیستم را منځته کول او په دې اړه ضمانت چې دغه ډیټا به یعنی د بل هدف لپاره نه کارول کیږي. که موږ به تاسو وګورو د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مثلا که یو عملي مثال درکړم په اروپایي اتحادیه کې د اتحادیه په سطح باندې د ډیټا پروټیکشن یا د ډیټا د خوندیتوب د یو قانون لري، بیا هر هیواد خپله پالیسي لري. په دغه برخه کې نړیوالې پالیسۍ موجودې دي چې آی ټی یو یا انټرنیشنل ټیلی کمیونیکیشن یونین یا په پښتو کې د مخابرات نړیواله اتحادیه چې افغانستان هم په تیرو کلونو کې د آی ټی یو غړیتوب لري. نو هیوادونه په ټوله کې هغه غړي هیوادونه البته د مسؤلیت لري چې د ډیټا محرمیت او د مخابرات محرمیت دوی باید درناوی ولري. دغه ډیټا نه باید غلطه استفاده شي او نه همدارنګه د نور اهدافو لپاره په بل چا باندې وپرول شي. که موږ تاسو وګورو په ټوله کې یعنی کله چې موږ تاسو خپل موبایل ته یو اپلیکیشن انسټالوو یا حتی که موږ د خپل نوم تخلص او د تولد تاریخ یا ډیټا که موږ یو چاته ورکوو، حتی که یو څوک د یو کمپنۍ سره د کار په اړه باندې خپل سی وی شریکوي، هغه کمپنۍ مخکې دینه چې دوی دغه ډیټا پروسیس کړي یا هغه ډیټا مثلا ولولي، دوی اول د هغه کس نه چې دوی ته غوښتنلیک لیږي یو اجازه اخلي او دغه اجازه اکثر وخت یا په کاغذي شکل باندې یعنی امضا ده لاسلیک دی یا په الکترونیکی توګه باندې لاسلیک دی. که موږ تاسو خپل موبایل لپاره یو اپلیکیشن انسټالو په ډیر یو وغده متن باندې په انګلیسي باندې دوی هغه د ډیټا کلکشن پالیسی او همدارنګه د ډیټا پروټیکشن پالیسی او همدارنګه د دوی هغه اهداف یا موخې دي چې دوی دغه ډیټا څنګه جمع کوي، کومه ډیټا د تاسو نه اخلي او دغه ډیټا د ټولولو موخې څه دي، او کله چې په اخر کې یعنی هغه مشتری دغه ډیټا په حق باندې دوی ته اجازه ورکوي یا په انګلیسي کې ورته ډیټا کنسنت ورته وایي، بل اخر یو ټیک مارک باندې کلیک کوي یا دوی ورته اجازه ورکوي او بل اخر هغه ډیټا د هغه سره ثبتېږي. نو په ټوله کې دغه موضوعات ډیر مهم دي، لکه څنګه چې ما مخکې وویل د یو ملي سطح باندې پالیسي رامنځته کول د مربوطه ارګانونو ترمنځ همغږي هغه په هر وخت او په هر نظام او هر وخت وي. مهمه دا که دغه سیستمونه رامنځته کیږي دا باید په اوږدمهاله کې داسې نه شي چې یو سیستم جوړ شي او سبا دغه سیستم په بل سیستم باندې معاوضه شي یا تعویض شي. له بده مرغه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو اکثره دغه کارونه چې په دغه سطحه کې کېدل په موقتي توګه باندې دوی یو اوږدمهاله لیدلوری نه درلوده او په ډېره کې د ناکامۍ علت هم د ما په نظر همدغه واقع که په نورو برخو کې و، همدارنګه د مخابراتو په برخه کې د سیم کارتو په برخه کې او یا په نورو ټولو برخو کې. او د ټولو نه بله مهمه خبره لکه څنګه چې ما مخکې وویل عامه په هوای دی چې ملت ته یا خلکو ته په دغه برخه کې په هوای ورکړل شي. عامه په هوای خپله همدغه معلوماتي چې دوی د ډیټا کلکشن او د ډیټا پروسیسنګ او د ډیټا پرایوسي یعنی په ساده توګه موږ وایو چې د معلومات د څه موخو په خاطر باندې دوی ټولوي او اهداف یې څه دي او دا به څنګه ساتل کیږي، آیا په دې برخه کې ضمانتونه موجود دي که نه. نو دا ژور تخنیکي بحثونه دي، دا چې په دې اړه باندې مکمل روښانتیا نشته او نو په دې اړه د ما په نظر باندې قضاوتونه مخکې یو څه ستونزمن دي.
مننه کور ودان ښاغلی سمندر. ښاغلی بسیط، تاسو ته راځم که په لنډو کې دا هم راته ځواب کړئ کې یو څوک ډېر تشویشي وي اوس دغه پروسه واضح نه ده چې طالبان په کومه طریقه باندې ټلیفونونه ثبت راجستر کوي، خو دا لړۍ روانه ده، خو یو څوک تشویشي ده او تشویشي دا وي که ټلیفون مې ثبت کړم، ثبت راجستر کړم، سیم کارت مې ثبت راجستر وي او طالبان کولای شي یا هر څوک کولای شي زما هغه معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي که چېرته زما موبایل روک شي یا څه سرغړونه وکړي. دوی ته څه ویل غواړي چې موبایل کې لکه ځینې کورنۍ داسې وي چې بیا حتی د موبایل کارول بندې وي، خو مې کاراو چې دومره ډېر جنجالونه ستونزې زیږي. دوی ته څه ویل غواړي، دوی څه وکړي؟
دو جلا خبرې دي. د سیم کارت رجسټریشن چې ده دا جبري کیږي، ځکه هغه سیم کارت کنټرولېږي له دغه څخه د مخابراتي شرکتونو څخه هغه بندولای شي درته. دویمه خبره، ما مخکې ادواري د سیریل نمبر یا د ایمیا یو کړله، که څوک وغواړي چې دغه تشویشونو نه ځان خلاص کړي نو وای فای د کور کې تیره کړي او خپل وای فای موبایل د وای فای سره وصل کړي، نه ترې ایمی نمبر غواړي نه موبایل رجسټریشن ته ضرورت شته او نه بل شي ته، لکه څنګه چې پاکستان کې دا کار ډیر خلک کوي یو ساده موبایل اخلي لاغې نه به انټرنیټ بل موبایل ته کاروي تر څو په نظام پوی نشي هغه ټیکس مسالې ونه شي. بل خبره زباید وکم چې هغه د موبایلونو رجستریشن تر اوسه جبري شوی نه دی او نه په عوامو دا جبري کیږي. دا په دکاندارانو کاروباریانو او هغه څوک چې موبایلونه راوړي د هیواد ته داخلي دوه وخت کې او یا په هیواد کې خرڅلاو او اخستلو وخت کې باید دا کارونه تر سره شي. دا په عوامو باندې جبري کېدل هم نشي ځکه دا کنټرول کم مرکزی دینه نه کېږي لکه د مخابراتي شرکتونو نه د سیم کارتونو کنټرول کېږي خو د داسې موبایلونو بیا نشي کېدلی. مګر که دوه اعلان وکړي رسمي کم قانون پاس کړي چې کم ایمیای چې موږ سره ثبت نه و هغه موبایلونه بندوو نو باغه صورت کې به کېدل شي دوه بندي. نو فعلا که څوک ډېر تشویش لري اول خو راجستر شوی نه دی د هیواد ډېر زیات موبایلونه نه دي راجستر شوی ډیر زیات خو بیا هم کدا کار غړندې شو او رجستریشن ډیر شو هغه کولای شي چې یو وای فای تیر کی او یا د یو بل موبایل انټرنیټ واخلی او په دې صورت کې موبایل نشي
مړه کولای. مننه کور ودان لته ستوړو قدرمنو هر یو د پانتونو په خنۍ استاد او د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې په خنۍ ټیم لیډر او امیر شوسمال په جرمني کې د ټکنالوژي او وخت په برخه کې څېړون کوي د رحیم الله سمندر او د خوندي تابا یا سایبر سکیورټي کارپو جمیل بسط نه چې تر دا دمه موز معاملتي وکړه. او له تاسو اوریدونکو شاړي کمنی ولې وا تر بل پروګرام خې چاره
زما داخله وه نه زړ گئی واری او سړی زړ گئی تل مو دا جړا کوي واری لو ماستا گرا نه واری لو ماستا گرا نه واری لو ماستا گرا نه نو واړ ماتا یار بس دی وسور زایارا وسیو مل تھا بیزار سبیا مرا زایارا سبیا مرا سپینس مالا لیت گورس مازل گئیت تل بدیاری کو زمان تزرنی مئیت دادی شیطانان خلق تددوی پروفان سے تددوی پروفان سے تددوی پروفان سے شمو زین سار تنہا خلق پر مہگران والا حیوان شاعری لکھی وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا وایمو شیروان اشنا نیو مطلبی یاران مجیو خاندانی یاران سوز بمی جلان کی مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران مجیو لزڑگی یاران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو رازی خامخا زڑگو رازی خامخا زڑگو رازی خامخا زڑگو دیر ضرور کوی خلقو گوری زمر سٹوری خلقو دل تا دیو سو یارا دیر خارج نخوری خلقو دیر خارج نخوری خلقو
مست زوانی لری بل ش شاعری لکھی زما صدر مہتاب شو دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی دادا حبیب زی کلی مثالی گران دس پہ نبی خی گرانا نب فریج دی بیا میدان تھا تمہیں بدی گرانا تھا تمہیں بدی گرانا تمہیں بدی گرانا دوی دل وقتی یاران دوی دی خاندانی یاران